द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
سړی مشه خزرمنو اوریدونکو د ډیور ریډیو او ټلویزیون خبری خبرونه کې تاسو ته هر کله وایو نن د چهارشنبه ورځ کال 2018 د اگست میاشتې 10 نیټه ده. وښوې دی په پاکستان کې د شپې لس، افغانستان کې 9:30 او دلته په واشنگټن کې د غرمې 1 بجه ده. ستاسو قربانیو زه منزه شهید
او زه نصر کاکړ
تاسو یو ځل بیا هرکلی وایو. په دې خبرونه کې تاسو لپاره ځینې موضوعات او ریپورټونه لرو چې تاسو سره به شریکو، خو اول هم د دې خبرونه خلاصه تاسو ته وړاندې کوو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری یو وار بیا په پاکستان ژغ کړی دی چې په خپل خاوره دی د ترګرو ډلو په ضد جدي ګامونه واخلي او د شو او بدو وسلوالو توپیر دی پرېږدي.
اخوا د پاکستان ستری محکمې په 8 اگست کوټه کې شوې خونړۍ ځانمرګي برید په خپل سر نوټس اخیستی دی او پولیس چارواکو ویلي دي چې زر تر زره د پیښې ریپورت دی عدالت ته وړاندې کړي.
او پاکستانی او افغان چارواکي وایي د چمنو سپین بول ډاکټر منځه تړل سوې لویه لاره به سبا د پنجشنبې پر ورځ بیرته پرانیستل سي. له سیمې څخه راغلي راپورونه وایي دغه فیصله د دواړو هیوادونو د سرحدي چارواکو تر منځه په یوه غونډه کې سوې.
دا او نور په زړه پورې او مهم معلومات لرو چې ستاسو سره شریکو په خبرونه کې. زموږ سره اوسئ.
د وایس اف امریکا جو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو خطرمن اوریدونکو خبری خبرونه ته یو وار بیا شرغلاسته او د خبرونه پیل کو. د هند او د امریکا د اړیکو څخه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلی دی د ترګری په ضد د پاکستان قربانیان خپل پر ځای او دوی د هغه اعتراف کوي، خو دا غوښتنه هم کړې ده چې د هغه ترګرو ډلو په ضد جدي ګامونه واخلي چې د نړۍ د امن لپاره خطر جوړ سوی دي. نوموړي دا خبرې د هندوستان سرشار نیوی ډیلی کې د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سوشما سوراج سره یو ګډي خبري غونډې ته د وینا په وخت کړي. اورنګزیب خان اور باندې نور تفصیل له اسلام آباد راکوي.
هند نوی دلی کې خارجه وزیر سوشما سوراج سره یو شریک خبری کانفرنس ته وینا په وخت د امریکا خارجه وزیر جان کیری ویلی دی چې دا واضحه ده پاکستان د ترهګرو پر ضد کاروای کړی دی، خو پاکستان ته به امریکا سره یو ځای هغه ډلو پر ضد به کاروای کول وي کوم چې ترهګری کوي.
And they must work with us and we've made this very clear to help clear the sanctuaries of bad actors who are affecting not only the relationship between Pakistan and India but also our ability to achieve peace and stability in Afghanistan.
دوی وی پاکستان ته د هغه ډلو پر ضد د کاروایو ضرورت دی چې پاکستان او هند تعلقات خرابوي او افغانستان کې د امریکای لخوا د امن هڅو ته نقصان رسوي. دوی دا هم ویلي دي د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې دوه مخیزه معیار نشي کېدی. د هند خارجه وزیر په دې موقع ویلي دي چې جیش محمد لشکرې طیبه او داود ابراهیم یا ډی کپنې پر ځایونه د پاکستان باید ختم کړي. یاد شوی تنظیمونو په حق له هند سو ور ویلي دي چې هلته د ترهګرۍ کاروای کوي. خارجه وزیر زیاته کړې ده چې ښه او بد ترهګرو کې فرق نه دی کول پکار. د امریکا خارجه وزیر جان کیری په پاکستان زور راوړی دی چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د نورو هیوادونو اتحاد برخه جوړ شي او ځان د امریکا، هند او افغانستان ترمنځ مذاکراتو منسوبې نه دی بل نه ګڼي. د هند خارجه وزیر سره یو ځای خبری کانفرنس ته وینا په وخت جان کیری د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان اولس د قربانو اعتراف هم کړی دی.
More than 50,000 people have been killed. And when they do take actions, there's usually a pretty intense pushback, blowback.
دوی وی پاکستان د ترهګرۍ نه ټولو نه زیات متاثر شوی دی او 50,000 نه زیات پاکستانیان ترهګرۍ پر ضد جنگ کې وژل شوی دی. او هر ځلې چې پاکستان د ترهګرو پر ضد موثره کاروای کړی دی نو ترهګر ډلو هم جواب کې سخت عکس العمل ښودلې دی. امریکای خارجه وزیر منلې دی چې تیر څه مودې راهیسې پاکستان د ترهګر ډلو پر ضد کاروای پیل کړی دی. هند خارجه وزیر د خبری کانفرنس ته ویلي دی چې امریکا او هند په دې خبره اتفاق کړی دی چې پټانکوټ ایربیس باندې برید سیماوار نیولو په حق لبه پاکستان ته ګامونه اخیستل وي او پاکستان د هغه ترهګر ډلو پر ځایونه ختم کړي چې هند کې کاروای کوي. د کال جنوري په میاشت هند پټان کوټ ایربیس باندې بریتور هند پاکستان کې موجود کلدم تنظیمونو باندې لګولې وو. د نوران د کال 2003 ممبئی ترخګر بریدونو، کال 2001 هند پارلیمان باندې برید، او کال 1993 ممبئی ښار کې 14 برید هم هند پاکستان کې موجود کلدم تنظیمونو باندې لګولې وو. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا واشنگتن ڈی سی دی او تاسو د ڈی و رادیو او ټلویزیون خبری خبرونه ته غوږی اس خدمتونه اوریدونکو، په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو سیکرټر خاغلی جان کیری د پاکستان باندې غا کړی دی، ویلی دی چې د هغه ترهګرو سازمانونو پر ضد د ګامونه واخلي چې کوم چې ټول نړۍ ته یو خطر جوړ شوی دی او یو خطر به وي. په دې حق باندې تاسو ته تفصیلات وړاندې کوو. زموږ همکار محمد اکرام دا مهال سټوډیو ته هم راغلی دی او غوښتل به خبرې کوو. ستړي مشه او په خیر راغلی.
ډیر مننه منځه
محمد اکرام، که تاسو اوریدونکو سره دغه معلومات شریک کړئ چې دغه کوم تنظیمونه دي چې خاغلی جان کیری ویلي دي چې دغه باید ختم شي او د دې پر ضد باید ګامونه واخلي پاکستان؟
تنظیمونه ډیر زیات دي او د ځینو نمونه هغه په ښکاره باندې ځکه هم راځي چې یو خواته د مغرب اړخته د افغانستان سره چې کومه پوله د پاغې باندې ډیر اکټیو یا فعال دي، د هغې خلاف افغانستان حکومت هم تور لګوي چې ګامونه د هغې پر ضد نه پورته کیږي، او امریکا هم وخت په وخت باندې وایي. په دې کې د حقانی نیټورک ډیر غټه شبکه ده، د امریکا د پاکستان نه وخت په وخت باندې غوښتنې کوي چې د هغې پر ضد عملی ګامونه پورته کړي، ځکه چې په وروستیو کلونو کې تر ټولو زیات نقصان چې امریکایي ځواکونو ته به کم رسېدو هغه به د حقانی نیټورک نه رسېدو، او امریکا وایي چې د حقانی نیټورک چې څومره د هغې مرکزونه دي هغه د پاکستان په قبایلي سیمو کې او بیا په خصوصي توګه باندې په شمالي وزیرستان کې دي، کوم ځای کې چې پاکستان د ضرب اسب په نوم باندې پوځي عملیات شروع کړي دي. د دینه علاوه ځینې نور تنظیمونه داسې دي چې هغه په پنجاب کې ډیر زیات دي، لکه لشکر طیبه. لشکر طیبه وروسته د هغې نوم بدل شو، هغه جماعت دعوه ته واوښتو. جماعت دعوه دا د حافظ سعید د دې مشري کوي، او حافظ سعید باندې او د پډل باندې تور دی چې د ممبئی کمې ترهګر حمله وي د هغې ماستر مایند، یعنی د هغې پلاننګ دی جوړ کړو. د دې نه علاوه که وکتې شي نو جش محمد چې بلکه مډله ده د کشمیر کې هغوی چې کوم جنگ کوي د هغې مشري مولانا مسعود اظهر کوي، دا ټول په پنجاب کې میشتلې دي. او ډیر داسې نمونه دي چې ځینې خلکو ته دغه نمونه د یو بل سره ګډوډیږي، هم البدر دی، حرکت المجاهدین دی، حرکت الانصار دی، نو داسې. او د دې نه علاوه نور هم ډیر نمونه دي په روسیو کې، بیا الرشید ټرسټ په هغې باندې هم تورونه لګېدلی چې ګینې هغه د فلاحي کارونو په جامه کې نور د تندروي کارونه هم کوي. خو دغه غټ نمونه دي چې لشکر طیبه اړخ ته اکثر امریکا اشاره کوي چې د دې پر ضد کوم ګامونه نه دي پورته کړل شوي، دغه شان د هغې چې بل نوم کوم جماعت دعوا نوم دی، او د هغې نه علاوه څنګه چې ما تاسو ته پاوله کې ویل حقانی نیټورک هغه هم امریکا یادوي چې باید د دې خلاف ګامونه پورته کړل شي. خو موږ که د جانکیری دا خبرو ته وګورو نو هغه پخپله ویلي چې پاکستان ګامونه پورته کوي، خو څومره چې هغوی غواړي هغه شان نه دي پورته کړي. نو هغې کې ښکاري چې امریکا داسې ګڼي چې پاکستان که هم د ترهګرۍ پر ضد په عملیاتو کې همکاري کوي د امریکې سره، یو ملګری هیواد هم دی، ائتلافي هم دی، خو بیا هم ځینې داسې تنظیمونه دي چې پاکستان په هغې باندې هغه شان د هغې پر ضد کلک ګامونه نه دي پورته کړي څنګه چې د ټولو ډلو خلاف پورته کول پکار دي.
سمه ده محمد اکرام، تاسو د سیمې په هکله هم خبرې وکړي چې دغه تنظیمونه ترهګر سازمانونه په کوم سیمو کې د پاکستان دا مهال ستانه دي او چیرته پراته دي. نو ډیره زیاته مننه، تاسو ښه تفصیلات وړاندې کړل، ډیره مننه.
ډیره مننه تاسو.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زید
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
د وایس اف امریکا د ریډیو ټلویزیون د ګلاو قدر منور دونکو خبری خبرونه له واشنگتن ډی سی څخه غواړی استه خبری خبرونه له دوام لري. یو شمیر نور هم مهم ریپورتونه او مرکې را سره په دې خبرونه کې شامل دي چې په خپل نوبت په لته سره شریکو. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې هندستان ته کوم سفر کړی دی په دې حق لاله یو بل څیړنه هم لرو. زموږ څیړونکی ښاغلی پیر زوبر شاه صاحب دا وخت له نیویارک څخه له موږ سره په سکایپ باندې ملګری دی. ستړي مسې په خیراله پیر صاحب. ډیره مننه پیر صاحب. زما لومړی پوښتنه به هم دغه څرنګه چې هم ښاغلی جان کیری د ترګرۍ په ضد د نورو کوټلو اقداماتو په پاکستان باندې ځاغ کړی دی، خو ورسره دا هم ویل کیږي چې هندوستان، افغانستان او امریکا به په افغانستان کې د سولې لپاره یو خپل شریکي هڅې شروع کوي، او دا هم ویل دي چې پاکستان باید چې داسې احساس نه کړي چې یوازې دی. لدې څخه امریکا، افغانستان او هندوستان و پاکستان ته څه ډول پیغام ورکول غواړي؟
جی اوس پورې خو دا و چې پاکستان کردار په افغانستان په سولر شي، افغانستان په امن شي ډېر مهمه وو، او ټول کوشش وکړ امریکا او ورسره افغانستان ډېر کوششونه وکړل چې پاکستان دغه آماده کړي چې هغه د امن باره شي مخلص ګامونه چک کړي. اوس د اعلان سره چې دوی درې واړه دوی د اقوام متحده چې کوم میټینګ را روان د جنرال اسمبلی والا د را روان میاشتې شي، دوی به ګوشه درې پرې کې هغه به اجلاس کوي. دا قسم پاکستان ته اشاره ده چې فرض کړه پاکستان دغه سي مخلص ګامونه اوچت نه کړي، دوی ګوشه هم داسې هغه کولای شي. خو دلته به دا وي چې دوی درې واړه خو ایمانه ده خیال چې داسې سولې پاره به څه وکړي، په دا کولای شي چې کوم ترهګرۍ ګروپونه دي، کوم داسې خلک دي، داسې لیډران دي چې کوم په پاکستان په پاکستان ورته سپورټ یا پاکستان په مځکه میشته دي، هغوی په خلاف به دوی اکشن کاروایانو هغه به اعلان به کوي، او داسې طریقه به باسي چې هغوی په خلاف هغه وکړي، او کوم پاکستان لپاره بیا ډېر تشویش خبره ای. نو دا یو قسم پاکستان ته یو اشاره ده، او بل امریکای باندې اوس دا هنده چې امریکا کوشش کوي چې هغه څومره هند سره تعلق زیاتېږي نه سره داسې توازن راولي. په معنی دا خیال چې دا توازن به تر ډېر وخت پورې دوی وساتلی شي. سره جانکاري ویلې چې پاکستان اوس ډېر څه کړي دي، خو مزید به ته پکار ده. او مزید پاکستان دوی دا غواړي دوی لشکره طیبه، لشکره جنگوی او داود ابراهیم چې کوم په پاکستان په خاور نه افغانستان او په هند شي عملیات کوي، هغه په خلاف د راچکسي او سمه کاروایی دي،
او همدارنګه حقانی ډله.
اگزیکټلی حقانی ډله. سو حقانی ډله دوی ویل دي چې پاکستان ضرب عذاب وکړای، او مجولي او مجوینو نور ډېر خلک داسې ویني چې حقانی ډله اوس پورې هغه ته داسې نقصان نه درسېدلای، یا هغه کسان نه دي نیولې شوی سرنګ دوی تحریک طالبان پاکستان په خلاف ګامونه پورته کړل.
پیر صاحب، لکه څنګه چې هم دا خبره تاسو وکړه او راپورونه دي چې هم دغه درې اړخیزه چې کمی چاري دي دا پر مخ باندې بیول کیږي، خو هغه څلور اړخیزه چې کوم یو غونډه بکې ده په افغانستان کې د سولې لپاره چې پکې چین، امریکا، پاکستان او افغانستان شامل وو، د هغه آینده به څه وي؟ آیا هغه به هم هغه رنګه فعال وي او که نه؟
نه، هغه خو خبره ختمه ده. هغه خو اول هم اسې یو هغه داسې مخلص ولې چې ټول کوشش هر شی پاکستان په لاس شي، او اوس هم دي چې طالبان دي هغه پاکستان یا په اثر ده یا په پاکستان په هغه دي. او دغه نه علاوه موږ ولیدل چې اخري میټینګ شو دی ویلي چې په مارچ شي به دوی پاکستان به دا کسان راولي او میستا، او موږ ولیدل چې طالبان خبرو ته نه اول نه اماده وو، او بل مشتدا هم په اندازه ولګیدل چې طالبان خپل شي په یوې خوله نه دي. او بیا اختر منصور نمر نه بعد خو کیسه بالکل خراب اسوا او خبره اوس ختمه ده. اوس څنګه کیږي دا درې کومونکونه دی هند افغانستان او امریکا دوی به کوي او دوی به کولای هسي.
ډیره مننه پیر زبر شاه صاحب او کور ودان د ځان خیال ساتي.
ډیره مننه.
درمنو اوریدونکو اولیدونکو یو ځل بیا زو د افغانستان ولورې ته چې د افغانستان او هند تجارتی اړیکې د مهال څنګه روانې دي. هندوستان ته تازه میوي لیګلو لپاره به هندي الوتکې کابل ته راځي او د دې ترڅنګ دا چې د سوداګرۍ او صنعتونو دفتر وایي چې هندوستان ژمنه کړې ده چې په تازه میوو به ګمرک عملیه هم نه اخیستل کیږي. او بل دا چې ویل کیږي په تیرو دوو اونیو کې شاوخوا 10 تنه میوه هندوستان ته لیکل شوې ده. په دې حکله باندې یو راپور لرو چې د کابل څخه د ډیوه رادیو خبریال حکمل روان را لیږلی تاسو ته وړاندې کوو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایي په تیرو دوو اونیو کې هند ته 10 ټنه تازه میوه لیږدول شوې ده. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خنجانه لکوزی له ډیوې سره په خبرو کې وویل د هند هیواد ژمنه کړې چې له افغانستان سره به خپلې سوداګریزې اړیکې نورې هم پراخې کړي. د لکوزی په وینا په همدې هدف هند د افغانستان له تازه میوو څخه ګمرکي محصول او مالیه نه اخلي او تر دې دمه 10 ټنه تازه میوه د هند مارکیټونو ته رسیدلې ده.
هند دولت هم دا حدود د چمنګ اندر سره حکومت ته غدا ډیلی تراشي په دې کې دا د دې مالې او محصول نه حاصل کیږي. چمنګ دا استعمال او اوس هم کار کې شروع کړی دی تر اوسه پورې ارزښت ته راځي او دا تقریبا یو کنه په لږ ټکا نه او څنګه انتقال شو او هم چې موږ سې د مالې او محصول نه معاف شو دي سره کومه کوم کو نو علاوه د دې نه ګنجان دلاري نه موږ کوشش کوو چې په یو څه سره پاتې نه دي اختیارداري پیدا کړو چې په هر دلاري نه په هندستانانو تعهد کړی چې موږ کیشتو
الکوزای وایي که اړتیا پیدا شوه د هند الوتکې به د تازه میوې د لیږدولو لپاره کابل ته راځي او د هند هیواد د میوې مارکیټونو ته به د افغانستان تازه میوې په لیږدولو کې برخه اخلي. افغان حکومت په داسې حال کې له افغانستان څخه هند ته د تازه میوو د لیږدولو پریکړه وکړه چې له تیرو دوو اونیو راهیسې د چمن سپین بولدک ترانزیتي لاره د پاکستان حکومت لخوا تړل شوې ده. د رپورټونو له مخې د چمن سپین بولدک لارې له تړل کېدو سره تر دې دمه د پولې دواړو لورو ته د سوداګرو په سلګونه موټر بار ولاړ دي او د هرې ورځې په تیریدو سره افغان او پاکستاني سوداګرو ته په ملیونونو ډالر زیان رسیږي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
دا وایس اف امریکا ډیوه رادیو او ټلویزیون د ګلاو کډرمن اوریدونکو کولای شي چې هم زموږ ټول خبرونه په ویبپاڼه باندې وګوري، ولولي او هم یې واوري. دا ویبپاڼه پته ده voa.radio.com. د دې ترڅنګ په فیسبوک او ټویټر باندې هم موږ څارلی سي، facebook.com/voadiva، هم دا ډول په twitter.com باندې /voadiva. په دغه دواړو ټولنیزو ویبپاڼو باندې زموږ مهمې خبرونه په لنډه توګه او ورسره ویډیوي رپورټونه هم خپریږي. اوریدل او لیدل مه هیروي. او سمزو د پاکستان افغانستان سره د پولي چمن سپین بولدک لوري ته چیرې چې دغه لارې د بیرته خلاصولو په باب د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبرې اترې سوي دي او دغه لار چې ډېر وخت راسي، یعنی نزدې یوه اونۍ راسي تړل سوی وه، او تاجران وایي چې ډېر سخت مالي زیانونه هم وړي دي. او هم په عین حال کې هندوستان خپلې تیاری شروع کړې وي چې د کندهار او کابل څخه تازه میوه هندوستان ته انتقال کړي. دغه لاره به سبا د پنجشنبې په ورځ بیرته خلاصیږي. نعمت الله سره دې سره زموږ همکار بختور شاه په تېره خپرونه کې خبرې کړې وې او ټول تفصیلات یې اخیستي وو. اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
او بالکل دغه کم د سپین بول دک او چمن تر مابینز ستردی پولیس وا دغه د خلاصولو په حق لبنې نن پنځم کم پلیګ میټینګ په نامه غونډه واغه د پاکستان او افغانستان د دوه دولتونو د چارواکو تر مابینز وسوله دغه غونډه په حق لس کم جزئیات دلته د ملیشیا ځواکونو ویان ورکړل خبر رسنیو ته او ډیوا ریډیو ته په حق دي دا خبره وکړه چې د پاکستان څخه مغټه غوښتنه وایي کم پر 13 اگست باندې سیدته د پاکستان د خو هم لاروین سر دی کول تر وستل شوی او د افغانستان د جشن استقلال کم لاروین شو هغه سر دی کول تر غلی یو یو هغه ریلی کې شو د پاکستان کم بیرغ شو هغه سو زول شوی او هغه ریلی کې د افغانستان طرف سي افغان حکومت دی بقاعده لیک لوست باندې د پاکستان مافیو غوړی پاکستان پر افغانستان چې دی پر دغه باندې د خو دغه خبره باندې خبرې کې دی نن دغه خبره ملیشیا ځواکونه ویان تستقرل بالکل افغان حکومت پر دغه کم پیښو پر هغه باندې د مافي وغوښتل دغه بعد شو د دوه دولتونو چارواکو تر مابیس کم رسمي خبرې وي هغه نور پر مخ وځغول سولې پاره کې بسردی پولو باندې کم تا ګور اتا کیږي کم عام خلک او ډیر او یا کم زای تجاران دغه پر پولو باندې او یا کم قبایل دي یا کم د ترانزټ یا د ایکسپورت امپورت یا د نیټو کم مالونه دی ورځي دغه څه کم ډریوران دي وی کم ترکان او دغه په متعلق به نور نن خبرې سره وکړي پاره کې دی باز ام پی سلی وکي دغه کم خلک دی ورځي دا بقاعده کول د پاره ان دې د پاره د 10 لار جوړول د پاره پاره کې غیر قانوني کم خلک دغه پاکستان ته روان وړي دا پاکستان خو افغانستان ته روان وړي هغه باندې دې خبرې سره وکړلې خو پر دې کم جزئیات باندې پر دغه پول په حق له باندې کم خبرې دې کړې دې پر غدې بایمي پیښلا کړې دا هغه ته اوس پر ملیشیا ځواکونو دا خبرې نه ښکار کړې خبرې رسنیو ته نه میډیا ته ښکار کړې دې څه پر دې وکړي هغه بیا کوم وخت ملمیږي هغه بیا سبا سهار ملمیږي د وسه واسه سره د سره دې په خلاصه کې چې آیا په عام ژوند کې په مخ کې اتل سمګز سمخ کې پر ول سمګز کم د پولیسو رتیالو پاکستان د پرغتر کا پرېږدي پرغرنګ باندې به پرېږدي کبه یا سبا څخه به نور نوې داسي بس اقدامات اخلي چې هغه به د لکه څنګه سپورترخم باندې واخصل سواله تورخم پلو باندې پاسپورت باندې اوس خلک دی راځي عام خلک نشي تلالي نو کچيري هغه رنګ د تورخم سره اتحاد جوړو نو سبب د چمن پر سرج پلو باندې هم تجارت کم پر پلو باندې او افغانستان ته الته په ویش مونډي کې کاروبار دندې کوي څوم بل دا خلک هم راوړي پاکستان ته بیا پر پلو باندې بعد کم قبایل دي څنګه راوړي هغه د پاره بدې ته دغه جوړوي
تګلار جوړوي مننه نعمت الله سرحدي لاند غونډه جواب راکوي وخت را سره کم دی که دا وایي چې دلته کم ټرکونه واغه په دغه پوله باندې دواړو خو ته ولاړ دي کم مالونه خراب شوی دي تاجرانو سره مخابره شوی
او بالکل دغه کما د ترمیو کم ټرکان یا د سبزیز کم ټرکان هغه خو کم ځانونه رسیدل او تجارانو ته کاغونی تجارانو ته پکلن تجارانو هغه خو ته ورسیدل او دته اوس بده د دې بدا تیر څورلو سروځو پورې دغه سره دی پوله ترللې و کم ټرکان ملبردا ټرکان چې یا پاکستانی ټرکان او افغانستان ته وشتي وغاته په ساو ولاړو بند ولاړو او دلته په پاکستان کې کم ملبردا ټرکان ولاړ دي هغه د ډیر غټو ستون سره مخامخ کم د تجارانو مالونه چې پکشي کې پدې کې تجاران پریشان ته د خپل مال څنګه د پوله بل اړخاله یاد هغه خاص مالونه کم غوډه خو اتر راځي خو اوس لږ د پوله خلاصې دوی کم لږ امکان پیدا شو لږ خلکو د خبره واوریدل په خلکو کې لږ خوشحالي راغلې ده اوس هر کس د پریشانی سره مخامخ مختي سبب دغه سره دی پوله باندې دغه ټرکان څومره په ضرورت په تعداد کې د پر پوله څنګه اوړي راوړي او عام کم خلک سي زایو تجاران دي قبایل دي یا کم اغوانان سره دي علاج د لپاره پاکستان ته راځي دغه د لپاره به څنګه تګلارې جوړوي
دا وایس اف امریکا جو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر منو اوریدونکو د چمن او سپین بول دخل سره دی پولیسو څخه زو د هلمند ولوري ته چیرې چې مرستيال والی الحاج محمد جان رسول یار د هلمند د وظیفه په باب لا جو ریډیو سره ځانګړې مرکه کړه او هم ویل دي چې په سیمه کې امنیتي وضعیت خراب ده خو افغان ځواکونه لګیا دي او هم په ځینې برخو کې توانی دلې دي چې له وسلوال طالبانو څخه سیمې بیرته په خپل کنټرول کې واخی نو موري د دې جګړې نور تفصیل زموږ همکاري منزه شهید ته په دې مرکه کې ویلي راځي چې په ګډه سره وګورو
رسول یار صاحب ډیره مننه چې تاسو موږ ته وخت را کو چې تاسو سره خبرې کوو. لومړی پوښتنه به مې دا وي چې که وکتل شي کندهار د طالبانو وسلوالو په تاریخي توګه یو مضبوط مرکز پاتې شوی دی، خو دا مهال د کندهار پر ځای طالبان دا هڅه کوي چې هلمند کې خپل اډې جوړ کړي، نو د دې علت څه کېدلی شي؟
سلامونه اغلی منزه شهید تاسو ته او د ډیوا رادیو ټلویزیون قدرمنو کتونکو ته سلامونه نه ګیلې او احترامات وړاندې کوم. تاسو واقعا ډیره ښه پوښتنه وکړه. په سهیل کې البته کله چې طالبانو امارت را منځ ته راتلو د هغوی هغه اساسي مرجع چې هغوی د هغوی امارت تمویلوو، یعنی هغه ټول ځواکونه او قمندانان او اساکرې زیاتره برخه یا هلمند وو یا روزګان څخه. البته دې کې شک نشته چې له تاریخي پړاوه کندهار په سهیل کې ډېر زیات ارزښت لري، او کندهار په اصل کې د طالبانو د وخت پلازمینه هم ورته ویل کېدله، ځکه چې د هغوی مشر حالت تشریف درلوده. خو زیاتره د دوی چې کوم جنگي میشن وو او دغه بشري منابع چې کوم تمویلېدلې هغه د کندهار څخه وي، او همدغه وجه ده چې اوس کې چې طالبان په هلمند کې ډېر لوی لاس لري، هغه همدا وجه ده چې هلته د طالبانو دپاره یو ښه بستر مساعد ده، یعنې هلته جو هغه فضا چې کومه ده هغه د طالبانو په نفع ده.
رسول یار صاحب د تیر څو مودې مخکې د هلمند والی صاحب دا ویلي وه، دغه معلومات یې شریک کړي وه چې طالبان دغه پلان لري چې د کوټې شورا راولي او هلمند ته انتقال کړي، په دې حکله باندې تاسو څه وایست؟
او وګوره، دغه خبرو سره زه سخت مخالفت کوم چې زمونږ ځینې مسؤلین په شمال کې او په جنوب کې داسې څرګندونې کوي. که چیرته زمونږ ځایي اداره یا والی صاحب هغه دومره استخباراتي معلومات ولري چې د طالبانو د لیک نه اطلاع لري، نو بیا ولې له دې نه معلومات نه لري چې نن شپه طالبان په کومه ولسوالۍ یا کومه پوسته یا په کوم ښار برید کوي؟ نو دوی هغومره معلومات چې دغه برخه کې لري باید په داخل کې دومره معلومات ولري چې عقلم د خپلو سربازانو د مرګ میر نه جلوګری وکړي، او دوی دښمن ته هغه ساحه چې برید کوي باید کمین ایجاد کړي چې د هغوی پیشرفت نه جلوګری وشي. نو دغه ډېره پړه په پاکستان وراچول زما په اند یو افغان په توګه ماته خوند نه راکوي، نو خپل مسؤلیتونه باید افغان والی همدارنګه افغان قومندان دي امنی یا قونی اردو قومندان باید دوی خپل مسؤلیتونه وپیژني، او دوی خپل ناکامي په دې کې ونلړي چې پړه په پاکستان وراچي. هر شی به هر وړه او غټه مسله دې کې شک نشته چې دا اته درش کال راهیسې پاکستان د افغانستان په قضایاو کې دخیل دی. دا دې دا په سیمه ییزه کچه په نړیواله کچه دا د هیڅ افغان او هیڅ بهرنی نه پټنه ده، اما موږ ته د یو افغان په توګه د یو مسؤل په توګه څه ښایي چې موږ خپله دنده ترسره کړو، او هغه که پاکستانیان هلته راځي جنګیږي موږ هم کافي امکانات لرو. بهرنی قواوې ناټو متحده ایالات زموږ د ځواکونو په خوا کې دي، حمایه موږ سره موجوده ده.
رسول یار صاحب د ځواک په حق له به هم ستاسو سره خبرې کوو. یو بل دا پوښتنه چې تاسو څه ګڼئ چې ولې طالب وسلوال توانېدلی دي چې دومره دوامداره جګړه په هلمند کې مخ په وړاندې بوزي، او دا چې هلته په کلکه سره اډه ځانته جوړه کړي، په بېلابېلو ولسوالیو باندې حملې وکړي، دا مرستې له کوم ځای ورسره کیږي تاسو څه ګمان کوئ؟
پاکستان سره موږ ډیورنډ لاین فرضي کرخه دا هلمند شاوخوا 116 کیلومتره بارډر لري، او هغوی په لنډه کې توانی کې وسلوال مخالفین چې د هلمند په جغرافیه کې نفوذ وکړي. او بل اړخ قضیه دا ده چې هلته په سیمه کې ولسونه چې له حکومت نه ناراضه دي هغه د طالبانو لپاره ډیر زیات مؤثر واقع کیږي، ګټمن واقع کیږي، د هغوی نه استفاده کوي، او دغه ناراضیانو نه د نظام په وړاندې کار اخلي. بل خوا ده ځوانان جذبې خپل صفوفو ته هلته چې کوم طبیعي منابع دي لکه معدنیات دي، همدارنګه د نشه یي توکو کاروبار ده چې ټول د طالب په اختیار کې ده، بل د برقو د اوبو مسله ده چې په هلمند کې دا هلمند په ستراتیژیک اهمیت ډیر ښه نور تاثیر غوړولی ده.
بل پوښتنه به دا وي، اخرینی پوښتنه مې د رسول یار صاحب چې افغانستان حکومت څونه توانېدلی دی چې پوځي مرستې ولیږي هلمند ته، او یا څونه په بیړه سره کله چې کوم پیښه کیږي یا حمله کیږي دوی کولی شي چې خپل مرستې ورورسوي هلمند ته؟
په هلمند کې موږ افغان حکومت ځانګړی یو قولي اردو د هلمند او د نیمروز ولایتونو لپاره لرو، او همدارنګ آلتا پی ایچ کیو چې ورته وای دی پولیسو د امنیت قومندان یو ور سره سرحدی پولیس دی همدارنګ د نظم عامه پولیس ورته وای چې یو بل زنګړی قطه ده دا شاوخوا 22000 زواکونه آلتا میشت دی د طالب پرتل څو چند ډیر دی که هلمند کې مونږ طالبان به هغه کو عقل چې ډیر ته ډیر وی 2000 تر 3000 نه زیات طالبان نه دی یعنی زمونږ زواکونه څو چند ډیر دی دا چې زمونږ ځواکونو پر له پسې هلته جګړه کړې ده هلته تلفات لیدلې دي هلته ضایعات لیدلې دي همدغه خسته شوي دي یعنی ډېر زیات پر له پسې د مونږ ځواکونو جګړه لیدلې ده او د جګړې نه خسته شوي دي د دې لپاره چې افغان حکومت وتوانېږي په راتلونکي نږدې کې بریا ترلاسه کړي د دغه ځواکونو هغه روټیشن وکړي چنج کړي نور ولایتونو ته واسطه او د نورو ولایتونو تازه قطعات هلمند کې ځای پر ځای کړي نو دا به د جګړې په محاذ کې مثبت تاثیر وغورځوي. او
تاسو د معلومات څخه ډیره مننه رسول یار صاحب.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي.
دیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
دیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
نو خبرمنو اوریدونکو او لیدونکو د ډیو راډیو او ټلویزیون خبری خبرونه دوام لري. یو ځل بیا د افغان کډوالو په حق لاستاسو سره ځینې معلومات شریکو چې دا مهال کومه پروسه چې د ملګرو ملتونو لخوا هم شروع شوې ده او کډوالو سره مرستې کوي چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي دغه پروسه روانه ده او تر دا دمه شاوخوا 5000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. خو دوی ځینې ستونزې هم لري او دوی چې کوم سیزونه سامانونه یا د ترڅنګ ملکیت لري هلته خپل ځمکه یا کورونه خرڅوي خو په نیمه بیه خرڅوي نو دوی ته دغه ډیر یو لوی اقتصادي زیان هم دی. په دې حق باندې د ډیور جو خبريال داوود جبارخیل د افغان کډوالو سره خبرې کړې دي. راځي چې دوی خبرې په ګډه سره واورو.
سامان هم بار راخلې خرڅوي.
سامان خو بار هم راخلې خرڅو سوګیالم نو خو بیا هم د شي دغه نه لکه سامان هم زیات دا د شي
غټ سامان شې لري.
غټ سامان ګاډیم لرو د هم لرو خو د شي د
ګاډي
دی دوه د سولري دی. کار روزګار هم نستا او بار هم کار روزګار نستا
بار هم خرڅوي. دا
ګاډي مخشتي یو ګاډه په 90 لک روپے دوه ګاډي دی یو کرول 80 لک روپے باندې نو خرڅوي. خو خلک په د شي ریټ ال پی سو ریټ هم د شي خاص ریټ نه په 50 لک او په 70 لک روپے دی هم په قرض باندې او موږ غشتي په نغدو په 90 لک روپے باندې
په نغدو سره خرڅي څو باندې خرڅو
نغدو خو تقریبا 50 لک روپے باندې خلک غواړي یو دانه
تاسو سره کې څو
هم په زړه کې یاره چې اتیو پوری سي یو را کې ډیر شي دا کار روزګار دلته هم من خراب ده برم کار روزګار بر جلال آباد ته
دا سامان خرڅوي دره ته فریجم په سو اخیست
ډیر شمه غشت په
سو خرڅوي
په ولس
په ول زره دره ته نور د سامان د کور
فنی منی به هم بس خرڅ کو بس تاوانم به یو کمپیوټر مې په توله سا غشت او دا
په
او دا په 3000 په دین خرڅ
افغانستان کوم علاقه ته زی
منګرار ته
تن تر روان استي سامانم بار راکله دا سامان منی سکوي خرڅوي کنه.
وعلیکم السلام. بس خرڅو سبکو بس
کالو ماشین سي دم په سو اخیسته
دا 3000 روپے اغسته دي اوس سو کې پاته سوم نه پاته سو یا اوس روپے 1000 روپے سو کو سناخلي
سي خرڅه کوي په سو
2000 دونیم در دا شاوخوا به دغه کوس
هم خرڅوي فرنج
په سلوي هم اغسته دي اوس اوس یې سو 15000 روپے مو سناخلي
سو نو وخت کېږي سي اخیسته
یو شپږ میاشتې کې چې اغسته يم
دا نور کم شان سي مرخلي کټونه مټونه دا
کټونه مټونه دا شینم چې اغسته بس دم پاته دي نو
او کور څه کوي ورانوي که خرڅوي
کور باندې 10 لک روپے لګولې دي اوس په 500 سم سوګن
سو دي اخیسته واه
ما یو لک څلوي زره
سو خرڅه سو
نه وی تر
مخکې شا در نه وخته واه
مخکې چې مخکې ولا کنه په 2 لک کم ورکړې وای د دې ما چې اخته وخه شو دوه پاره داغه د پاره نو ما نه نه وا سره خوش سره
لکه 2 لک غوا او نه وی زره دي خرڅه کړ
نه سم خرڅه کړ چې اوس دا زبنګ یو د لال کابل کې ځای ونیو چې ځای ونیو زه مجبور شوم وسو خلک پاتې خپل ځای تو څنګه کې چې څنګه مجبور شوم کړم چې خرڅول غواړم.
داوود چبارخیل وایس اپ امریکا ډیو رادیو پېښور.
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو ټلویزیون د ګلاو کترمن اوریدونکو خبری خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه غوږی استه او اوسه هم د افغانستان په باب یو بل ویډیو رپورټ تاسو په امره ګرځو چې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جان نیکولسن ویلی دی چې یوازې د جولای په میاشت کې د افغانستان د ملي اردو او پولیسو 900 منسوبین د طالب یاغانو په وړاندې په جګړه کې وژل شوی دی. د ناتو په مشرۍ د کاتي ماموریت د کمانډان د شمیرو لمخی په تیره ایسوی میاشت کې هر ورځ تر 300 پورې د افغانستان امنیتی ځواکونو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی په جګړه کې. په دې باب د آشنا رادیو او ټلویزیون خبریال رحیم ګل ساروان یو لنډ غوندي ویډیو رپورت او تاسو ته وړاندې کوو.
The many brave Afghan police and soldiers who have given their lives in support of this country.
د دغه هیواد د ساتن لپاره زړور پولیس او د اردو سرتیری خپل ژوند لاسه ورکوي او نن شپه هم دوی وژل شوی دي. د جولای په میاشت کې 900 پولیس او د اردو سرتیری وژل شوی. موږ به هیڅ کړه دی وی دقیق لپاره هم دوی هیر نکړو. دا د دوی قربانین چې نن موږ دلته ناست یو.
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو د کتر من اوریدونکو په افغانستان کې د ناتو د عمومي کمانډان جنرال جان نیکلسن خبرې تاسو اوریدلې او اوس هم په کابل کې د یو نندرتون حال درته وړاندې کوو چې هلته د ترکیې د شیانو یا په ترکیه کې د جوړ سو شیانو یو نندرتون سوی دی او هم دغه نندرتون ته د مشال ریډیو خبریال سباون کا کړو راغلی دی او یو رپورت تیار کړی او ریډو لیدو ته ستاسو پام راګرځو.
په کابل شهر کې نن د افغاني ترکی صنایعو او محصولاتو یو نندارتون جوړ شو. دغه نندارتون د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خون لخوا جوړ او هدف یې د افغاني صنایعو تشویق او بازار موندنه ده. د خونی مرستیال یونس محمد خبر اعلان تو ویل چې دغه ډول نندرتون جوړول د صنایعو په تشویق کې شرول لري. لبل خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویان مسافر کو خندي وای چې په تیر درې کلونو کې افغاني تولیدات ډیر شوي او ښه پرمختګ کړی دی.
ببینین 300 قلم یک کیچ ما تعهد نداریم 414 قلم دیگه و 1001 قلم دیگه. اگر ما اینا را که میگیم 414 300 1001 قلم به آمار یا به زبان آسان است. اگر ما 1700 چند کالای تولیدی و زراعتی را که ما مثال بدیم، گوشت است، لبنیات است، قالین است، فرش است، هر چیزی که شما فکر میکنید میوه تازه است، اینا اگر واقعا که ما تعهد ندادیم به سازمان تجارت جهانی اینا رشد میکنند.
په دغه نندارتون کې ډول ډول افغاني محصولات لکه افغاني غالۍ، خوراکي توکي، میز او چوکۍ، کرنیز محصولات، لاسي صنایع او داسې نور توکي نندارې ته شول شي. وه دوه پلورونکو زرینه اشرف او جلال د دغه نندارتون د جوړولو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ډول نندارتونونو جوړول د کورنیو تولیداتو په وده کې ښه رول لري.
می بینیم که ما بیروبار ما خیلی زیاد است و فروشات هم داریم و به این امید هستیم که انشالله با اشتراک کردن در این نمایشگاه ما بتانیم که معرفی شویم در بازار، معرفت پیدا کنیم با مردم خود و فروشات بیشتر داشته باشیم.
این نمایشگاه میتونه برای ترویج، برای توزیع، برای معرفی، برای پخش، برای نشر و برای تولید و تورید اهداف و مقاصد ملی کمک بکنه و بر مردم معرفی بکنه.
د یادونې وړ ده چې دغه نندارتون به د دولسو ورځو لپاره د کابل ښار په یوې سوداګریزې ودانۍ کې د نندارچان پر مخ پرانستی وي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
په خیر راغلی بی بی شیرینا کې تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږ لا ځای ورکوي.
پښتنې وکړي.
وی او ای ډیوا ځای دی.
وی او ای ډیوا.
ګرانو قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا د وراجو او ټلویزیون خبری خبرونه ده. د امریکا د دفاع وزارت ویلي دی چې شمالي شام کې د داعش وسلوالې ډلې یو مشر قومندان په هدف کړی و چې وژلې دی، او بلې خوا دا چې راپورونه ښایي چې د غبرید کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو ویاند عدنانی په نوم هم وژل شوی دی. نور تفصیلات یې څه دي د وایس اف امریکا په ریپورت کې تاسو ته زموږ همکار ماور جلیل وړاندې کوي.
د امریکا خارجه وزارت ویلی دی چې د امریکا په مشرۍ کې ائتلاف لخوا هوای بریدونو کې په شمالي شام کې د داعش ترهګر ډلې مهم مشر ابو محمد عدنانی وژل شوی دی، او دا چې دا به د داعش لپاره غټ زیان وي. داعش د عدنانی د وژنې اعلان د تیر نه پورس کړی او زیاته کړی ده چې ابو محمد عدنانی د حلب خار په ضد جاري پوځي عملیاتو په ضد جنگیدو په وخت وژل شوی دی. عدنانی داعش سره شاملېدون وړاندې د القاعده ترهګر ډلې ستر غړی وو. په داعش کې د ډلې مشر ابوبکر البغدادي نه پس په دویم نمبر مشر ګڼل کېدو. عدنانی د غربي هوادونو په ضد سخت دریځ لرلو، او دی په یورپ او نورو ځایونو باندې د بریدونو ماسټر مایند هم ګڼل کېدو. امریکا د عدنانی په سر $500,000 هم ایښودې وې. د داعش د مشر د وژنې خبر په داسې مهال مخې ته راغلی چې یوه ورځ وړاندې 2 داسې اجتماعي قبرونه موندلې شوي دي چې پکې د داعش توندلارو په زرګونو مړي ښخ کړي دي، او د داعش کنټرول نه د سیمو وتو وروستو په دې سیمو کې د داسې نورو ډیرو قبرونو ملاوېدو امکان دی.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د وایس اف امریکا جګریډیو او ټلویزیون د ګلاو خبرمن اوریدونکو خبری خبرونه دوام لري، او اوس هم زو د پاکستان نه آرامه یالات بلوچستان ولوري ته چیرې چې په اتم د اگست د وکیلانو په غونډه باندې بریټ سوی وو، او 15 کسان پکې وژل شوی وو، او ویل کیږي چې 15 یوازې د کوټي هغه وکیلانو چې د دیموکراسي لپاره، د بيدرک خلګو لپاره، او د مظلومو طبقو د حقونو لپاره ژغ پورته کاوه. د پاکستان ستري محکمې هم د هغه پیښې په اړه نن په خپل سر قضیه پیل کړې ده، او د هغه ایالت د پولیسو مشر او لوی څارنوال ته امر ورکړی دی چې د سپتمبر په 6 نیټه دی و عدالت د پیښې پوره ریپورت او نور جزئیات وړاندې کړي. نور تفصیل هم په دې باب راکوي. اسلام آباد څخه د ډیوا ریډیو خبريال ارشد حسین په دې ریپورت کې.
عدالت په دغه بدمرغه پیښه کې د وجل شو او جوبل کسانو په حق له د مکمل تفصیل جمع کولو ترڅنګ د مقدمه په پلټنو کې د شوی پرمختګ په حق له د عدالت د خبرولو هم حکم کړي. د اگست په 8 نیټه د کوټه د سیول اسپیټال بهر تر سر شوی خودکش برید کې د اویاو نزيات کسان وجل شوی وو چې پکې زیاتره وکیلان شامل وو. د ګرد هیواد وکیلان په دغه بدمرغه پیخه احتجاج کوي، او کوټه کې د دې پیخه پر ضد وکیلان اوس هم عدالتونو ته نه پیش کیږي. د پاکستان بار کونسل په خواست د ګرد هیواد وکیلانو ته دغه پیخه پر ضد د پارلیمان مخې ته هم احتجاج کړی وو. دستر عدالت رجسٹرار په خپل نوٹ کې ویلي چې د کوټه پیخې ګرد هیواد او په خصوصي توګه بلوچستان ایالت کې د طرز حکمرانۍ په حق له شکونه پیدا کړي، او په ترهګرو چې کم په منظم ډول برید کړي هغه د ریاست د مشینري په کارکردګي هم سوالونه راپورته کړي، او د سکیورټي د انتظاماتو کمی د صوبایي حکومت او قانون نافذ کوونکو ادارو د ناکامۍ اړخ ته اشاره کوي. د سپریم کورٹ رجسٹرار په خپل نوٹ کې دا هم ویلي چې د انتظامیه لخوا د سیکیورټی په انتظاماتو کې کمی د آئین د نهمې مادې لاندې ورکړې شوې د ژوند د بنیادی ازادۍ سرغړونه ده. د رجسٹرار د نوٹ جاج اغستلو وروستو د ستر عدالت مشر قاضي امر کړی چې د ایالت چیف سیکرټری ایڈوکیټ جرنل او پولیس مشر ته د نوټس جاری او د ستمبر 6 نیټه د مقدمې د اورېدنې دپاره وټاکلې شي. د کوټې د خودکش برید پړه د پاکستانی طالبانو څخه جدا شوې ډلې جماعت الاحرار په خپل غاړه اغستلې او بیا وروستو داعش هم دغه برید داوا کړی وه. د برید سمدستي وروستو د فوج سر لخکر ګرد هیواد کې د کامبینګ عملیاتو پیل کولو امر کړی و. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
اوریدونکو د ډیو ریډیو خبری خپرونه لا دوام لري. یو بر راپور لرو چې ستاسو سره غواړو شریکو چې د خیبر پختونخوا حکومت د صحت کا انصاف په نوم باندې یو پروژه پیل کړې ده او د صوبې 15 سره ضلعو کې به دغه پروژه کار کوي. او دا چې دغه کومه پروژه چې جوړه شوې ده د هغه بې وسو کسانو لپاره جوړه شوې ده چې نه توانېږي خپل روغتیایي مصرفونه یا لګښتونه ورکړي، نو د هغوی سره به دغه مرستې کوي، هغوی ته به اسانتیاوې ورکوي. په دې حکله باندې ستاسو سره راپور شریکوو چې حمیدالله رالیږلی دی.
د صوبې حکومت د صحت کا انصاف کارډ د پروژې په دویمه مرحله کې دغه سکیم د صوبې 15 ضلعو ته د خورولو پرانسته وکړه. د پروګرام کوارډینیټر ډاکټر یاسین اولی وایي په صوبه کې 50% خلک په د ویړیا علاج د دغه کارډونو دپاره رجسټر کولی شي. په دې کې 30% خلک وړاندې د بېنظیر کارډ سره رجسټر شوي خلک او نور 40% به نوي خلک رجسټر کیږي.
دا 18 لاکھ خاندانونه زمونږ د صوبې تقریباً 25% آبادی جوړیږي. هر یو خاندان 8 واړه کسان مونږ په دې کې رجسٹرډ کړو، دا تقریباً جوړیږي 1.5 لاکھ خاندانونه. او د دې هر یو خاندان ته به مونږ تقریباً د 15 لاکھ 40 ہزار سالانه پورې به علاج ورکوو چې 15 لاکھ 40 ہزار خلاصې شوي او جینون مریض هغه واقعي ضرورتونه مونږ سره یو ریزرو فنډ دی. په دې کې د هر قسمه بیماری علاج شامل دی تر د ګردی د ترانسپلانټ پورې.
د ډی ایچ کیو روختون پورې د هغه مریضانو چې په روختون کې د دهلېدو د پر اړتیا لري ورته به ویډیا علاج ورکول شي. دوی ته 250 روپۍ روزانه او د واپسې د پر 2000 روپۍ کرایه او د حق رسیدو په صورت کې به ورته 10000 روپۍ هم ورکول شي. خو په صحیح چارو کارکونکو خبریال مشتاق سبزی وایي د صوبې په زیاترو روختونو کې او خاص کرلا په لرې پرتو سیمو کې په سرکاري روختونو کې د ډېرو بیمارو علاج نشته دی او د صحت اوسنی نظام لرداسې سے تجربه د پاره خوندنې دی.
زمونږ سرکاري هسپتالونه لرداسې جوړې دي چې په هغه کې تاته هغه ټول سہولیات ملاويږي چې کم خلکو ته ضرورت دی. یعنی خلک راځي پېښور ته، پېښور کې درې هسپتالونه دي، پای باندې ډېر زیات رش دی. چې کومه یره ده نو هغه دا ده چې دې حکومت په خپل باندې ولیو چې موږ به یو سکیم یا یو پروګرام هم د پارټۍ په نوم باندې یا د پارټۍ د لیډر په نوم باندې نه شروع کړو. پرس کې سبب بل حکومت راځي او د بل پارټۍ نو آیا دا پروګرام چې د انصاف په نوم باندې دا به هغې مخکې بوزي که به بونځي، دا یو غټه یره ده. بله خبره دا ده چې په دې کې ډېر بیماری داسې دي چې هغه به په دې کارډ کې شامل نه وي.
خود صحت د محکمې سکتر عبد مجید وایي چې په داسې علاقو کې به د سکیم لاندې رجسٹر شوي کسانو ته نور ضلعو ته د راوړلو دپاره د ویډیا امبولنس سهولت وي.
هغې له مونږ دا علاج راوستې چې دا به کټګری ډی پورې مونږ ځو، دینه لاندې به نه ځو. دا چې ان پیشنټ هغه آر ایچ سی کټګری ډی پورې بی ایچ یو لیول کې ان پیشنټ نشته، دا ان پیشنټ علاج دی. نو هغې کې بیا دا ده چې مونږ به یو یو هسپتال باندې یو غټ بورډ لګو کم بداوی چې مندرجہ ذیل علاج موجود ہے، دیگر کے لیے فلانے سے رابطہ کیجیے. چرا خلق ہم ڈاج نشی چیرا ال تو علاج موجود نشتا غریب ال تو تکلیف کیو. دا بینیفیشریز دا پاورٹی انڈیکس سروے نہ دے اوما کا سروے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہم یوز کئی اوما کا سروے بمنگ یوز کو کلا پور چ حکومت بل سروے نہیں کرے چکم بالکل ٹرانسپیرنٹی.
د تحریک انصاف حکومت د دې پروګرام د کامیابی دعوی کوي. خونند پرانستې په غونډه کې عمران خان د اویل شو چې په تیر یو کال کې د صوبې په څلور ضلعو کې دغه پروګرام لاندې یوازې 10000 کسانو ته ویړیا علاج ورکړل شوی دی. حمیدالله، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
د
د وایس اف امریکا جبر ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر من اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري. له خبری خبرونه ورسته به تاسو خبرونه اوري. شپه په خیر. زموږ له همکار بیروز خان صاحب سره تاسو هم کولای شئ چې له موضوع سره سم په خبرونه کې برخه واخی. د ټلیفون شمیرې دی 00120220503 او 03. د خیبر پښتونخوا مردان لوري ته چیرې چې د شوزو کونسلرانو د پاره یو تربیتی غونډه سوی ده او په هغه غونډه کې و دغه کونسلرانو ته د هغوی د حقونو او ذمواریو په اړه معلومات ورکول سوی دي. دغه سیمینار د یو غیر دولتي ادارې شرکت ګاله خوا جوړ سوی و او په خیبر پښتونخوا کې هم په بلدیتي ادارو کې دا وخت یو 40,000 ولسی استازي موجود دي چې هم د ولست خیرشګړي لپاره کار کوي. ریاض حسین ورباندې نور تفصیل راکوي.
په دې غونډه کې د 500 پورې د دلی تحصیل یونین کونسل او نایبرهود خزو کونسلرانو ګډون وکړو. په غونډه کې د خزو کونسلرانو په ستونزو او د هغوی په حقونو باندې هم رڼا واچول شوه. وینا کوونکو ویل چې په حکومتي سطح باندې خزو کارکونکو ته هغه هم را توجه نه ورکول کیږي څومره چې سړو ته میلاویږي. په دې حقله په غونډه کې موجود خزو کونسلرانو د حکومت نه دا ګیله هم وکړه چې هغوی ته د هغوی حقونه نه میلاویږي.
نن چې کوم زموږ ټریننګ غرین شي په دې دغه باندې موږ ډیر زیات معلومات فراهم شو. د دې سیزن موږ ډیر فائدہ وشو ته ګوزه کچې موږ تاسو ډیر زیات معلومات د ریاست او د حکومت مختلف کم چې ډیفرنٹ دغه دی پارټ دی دغه په اړه کې موږ پته نه ماشره زمونږ د پښتنو د او زنانو له درد شرط هم څوک دومره اغه نه ورګي چې یاره زنانه دی یا پالیټکس تر او زیاده سي. خو اغه ته د کور سایډ نم دغه نشته چې تاسو دی باکې د لړ شي ټریننګ کې دی میټینګز له لړ شي او دغه په ځای بندګي خوندان یا نور رونه چې دی اغه را شي دغه اټینډنس لګي میټینګز کې
موږ د خپل خويندو میندو د خپل رونو د میدان ته ستیو مونږ راغلی یو. خو اوس هغه شان مونږ ته فنډز نه ملاویږي. زمونږ کوټن د مقرر زمونږ ستنخانه د مقرر زمونږ له سفیج لاس سره راکې او زمونږ او کور کوڅه کې چم مالت کې زمونږ نه مانګ کیږي. مونږ ته وی چې لکه تاسو روته تاسو سلیکټ شوه تاسو اجلاسونه لزه تاسو تقریبا لزه مونږ رونو ته کوم سہولیات تینو زمونږ زنانو ته هغه شان دي.
په خیبر پښتونخوا کې د مقامی حکومتونو د عامو ټاکنو نو ورستو په مجموعي توګه په ټوله صوبه کې د یو سلويخ زرو نه زیات مقامی نمائندگان منتخب شوی وو چې پکې په مخصوص سیټونو باندې زیاتره د سیاسي مشرانو خپل خپلوان یا د سیاسي تړون په بنیاد ګڼ شمېر خځې هم اخستې شوی وي چې لکه بلې دغه خځې په سیاسي حل زلو کې ډیره کمه برخه اخلي او هم دغه وجه ده چې زیاتره د خځو ستونزې مخې ته راځي. سیړنې وایي چې په کال 2001 کې په مقامی حکومتونو کې د یونین کونسل په ویشتو ممبرانو کې د خزو د پاره 33 پیسه د کوټه مقرر کړی شوی و. خو په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي حکومت له طرفه په صوبایي اسمبلی کې بل وړاندې کړی شوی و چې په مقامی حکومتونو کې د خزو د مخصوص چوکو تعداد 10 پیسه ته راکوس کړی شوی دی. په مقامی سطح باندې زیاتره خزو ممبرانو ته د هغوی پندونه نه میلاویږي. خو بل اړخ ته دا هم په کتو کې مخې ته راځي چې زیاتره زنانو غړو ته د خپل حقونو او پرزونو سرته درسولو د پاره معلومات هم نشته چې په مقامی سطح باندې خپل اوټران مطمئن کړي. په دې حق له د شرکت گا سره تعلق لرونکو سنا اجازه وایي چې د پروګرام مقصد خزي د هغوی د حقونو خبرول دي.
د ریاست دی له حق ورکړي دي بیا د جنس په بنیاد باندې لکه خزه دا نو اغیله سه حقوق بیا په ریاستي آئین کې د دې لپاره دي بیا په لوکل ګورنمنت کې د نننه د دې خزي چې دا نمائنده را ګوند یو پټه دا سلیکټ کړي دا نو خامخای د دې بسر ذمہواری هم جوړیږي دا اغینه دا خبرول او چې کله خبر شي بیا هغه څنګه خپل پرفارم پل کردار څنګه لوبوي په معاشره کې هغه ډېر مهم دی. معاشرتي اقدار دی چې د اغې د لاندې ښځو ته هم خندان دي. ډېر تعلیم یافته کورنۍ هم کوشش کوي چې اغې د اغې زنانه د اغې ښځې بهرونه ذکرونه کی اصل خند چې کم دی هغه معاشرتي اقدار دی او کلتوري تشدد دی چې مونږ په هغه د کوچې یره زما د کور ښځې زنانه د بهرونه زی.
یاد دی چې پاکستان د کال 2015 په ملینیم ګول تر لاسه کولو کې هم ناکامې سره مخ دی. په کوم کې چې د ښځو د حقوقو او صحت په حواله په نړیواله سطح باندې جمعنا سرګند شوی و. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا محبت چې پکې جرم نه وي درد ده. محبت چې پکې جرم نه وي درده زه د هغه زمانې په انتظار یم. د دغه ښکلی نازک خیاله شعر او ورسره د ژورې پښتو شاعري کوونکی شاعر رحمت درد چې په لکی مروت کې زیږیدلی او نن وفات شوی دی، او هم په خپل سیمه کې په پلارګنۍ ادیره کې و خاورو ته سپارل شوی. د نوموړي د ژوند، د شاعري او د هغه د تعلیم په میدان کې د خدماتو په اړه زموږ خبریال عدنان بیټنی یو ریپورت تیار کړی او ریدو ته ستاسو پام راګرځو.
نوموړی کال 1922 کې د لکی مروت ضلع په یوه کلیواله سیمه مستی خیل کښې د نظام خان په کور کې زیږیدلی و. نوموړي په هغه وخت کې د 14 جماعت پورې تعلیمي زده کړې ترلاسه کړې وې، او په اخره کې د پېښور یونیورسټۍ څخه د اردو ژبې ماسټر سند هم ترلاسه کړی و. که څه هم یې ملازمت د یو سرکاري معلم په طور شروع کړو، او وروسته بیا لیکچرر او پروفیسر تر رتبې ورسېدو، او اخره کې کال 1995 کښې د لکی مروت کالج پرنسپل په طور هم د ملازمت مدت پای ته ورسېدو. رحمت الله درد صاحب نه یوازې ښه پروفیسر، بلکې زیات شهرت یې د پښتو ژبې په ساده شاعرۍ ترلاسه کړی، او په 16مه او په 21مه پیړۍ کښې د پښتو غزل د جدیدیت یو استاد شمارلی کېدو. د پروفیسر صاحب په مرګ د هغه ملګري، لیکوالان، شاعران او سپین ږیري د هغه په پلرني ټاټوبي کې راجمه کېږي. د هغه یو نږدې ملګری ډاکټر ګلرحمان ډیوه راډیو ته وایي،
د یارانو یار و، خوش اخلاقه انسان و، انسان دوست انسان و، د چا سره یې څه بغض کینه دا نه ساتله. خوږ سړی و، ډېر خوږ سړی و، مینه ناک سړی و، بچیو سره هم مینه وا، خاص کر نوجوانانو سره به ډیره مینه کوله. گو کې د بوډاو خود به لاس ته پاس ته ټوله نوجوانانو سره وا. بچای خدای یو بچای خدای دی وبخشي احسان الله خان، آنن تقریبا 20 کی سال مخ سے وفات سره ده. اوس په دزدو یو غزل ویلا، او دې کې یو شعر دی چې درد ورسه کوړه دیدن وروړه، حل ته ګل دې پریشان دې، ګل به د خپل زوی ته به ګل ویل.
پښتانه په هاندې پروفیسر سبلینا د پښتو ادب لپاره یو غټ زیان ګرځوي. د پښتو ژبې یو وتلی شاعر او لیکوال سلیم راز ډیوه راډیو د پروفیسر صاحب مرګ په اړوند وایي،
هغه په پښتو غزل په حواله سره خصوصا هغه یو نمائنده شاعر او پښتو ادب یو ډېر لوی نوم، ډېر اهم نوم په پښتو ادب کې. ذکر مې نه دوران کوم هغه ډېرې بخنې کړي دي، پکې ډېرې غزلې هم کړي دي. زه دا وایم چې هغه بېخي د ادب سړی و، یقینا چې د هغه په شاعرۍ کې د خپل سماج، د خپلې معاشرې، د خپل معاشي ماحول دغه یو دغه به تاثر و پکې و.
ولیدلی لکی مروت سیمې یو بل پروفیسر نفیس ډیوه راډیو سره خپل نظر زه داسې شریک کړی،
موږ ډېر په خپه یو، او خصوصا شاعران کمیونټي ډېره په خوښ هغه دا خپه ده، او ایجوکیشنست تعلیم نه یو غټ سړی لاړ، موږ په دې باندې هم خپه یو. ایډمنسټریټر و، د ایجوکیشن چې ډېر کنټریبیوشن دی، د خپله یو صاحب کتاب یو هغه لیکلی و، د پوئټری کتاب یې هم لیکلی و. متعلق عبدالرحیم مجذوب صاحب دی وایي چې دا د پښتو کیټس و، کیټس یو انګلیش پوئټ و، نو دا وایي د پښتو کیټس و. نو د هغې چې ډېر عمومیت ته په هغه چې په کلام چې ډېر سادګي ده، او سادګي په باندې دا خلکو ډېر خوښ و.
رحمت الله درد صاحب که څه هم د اردو ژبې پروفیسر و، خو د خپلې پښتو ژبې معیاري او رواني شاعرۍ په بنیاد یې په لر او بر کې په زیات شمېر سره مینهوال پیدا کړي، او ګڼ شمېر غزلونه په پښتنه ټولنه کې زیات مشهور سوي دي. او هغه د خوږه، ساده او روانه شاعري که څه هم په زیات شمېر سره لوستونکي لري، نو هلته د وخت نامتو او لوی سندرغاړو هم د درد صاحب غزلې په خپلو آوازونو کې سندرې کړي دي او خلکو زیاتې خوښې کړي دي. عدنان بیټنای، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو او ټی وی.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس آف امریکا ډیوه راډیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیدې،
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
ګرانو خبرمنو اوریدونکو او لیدونکو خبری خبرونه تاسو اوریدله د واشنگتن ډی سی نه، او د دې خبرونه وروسته به د بل خبرونه وی چې زموږ همکار بیرس خان سی به تاسو ته وړاندې کوي. او نن پښتونستان ورځ او په کابل کې دا ورځ لمانځل شوې ده، د پښتنو او بلوڅانو په ګډه دا ورځ لمانځل ده. نو دا به په دې حق باندې تاسو سره خبرې هم کوي، تاسو هم کولی شئ چې په خبرونه کې ګډون وکړئ او خپل نظر هم شریک کړئ. د دې خبرونه پروډوسران و زموږ همکاران ماور جلیل او عمران خان، او ستاسو قربان و ز منزه شهید، او ما سره زما همکار نصیر احمد کاکړ. ستاسو نه اخلو اجازه تر بلې خبری خبرونه پرې چې ستاسو په خدمت کې حاضرې کو. تاسو په لوی سختن تلاس پارو سلوړه او آباد اوسئ.